یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د انتخاباتو او دغه راز د افغانستان د روان حالات په اړه څرګندونې کړې دي. افغان چارواکي وایي هند ورسره ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره به په مختلفو مرستو کې په مختلفو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او رای تر هر سمخه پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو قومندانۍ چارواکي وایي ځواکونه تیر شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار چارواکي وایي د دې ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې نن په یوه چاودنه کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. او نن په نیویارک او واشنگټن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو 11م کال پوره سو په دې مناسبت مراسم جوړیږي. بشپړه خبرونه. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو قومندانۍ چارواکي وایي ځواکونه تیر شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د چورنۍ په سیمه کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې قلی اردو درستیزوال برید جنرال روح الله خلیل اوغلو نن خبریالانو ته د وسلوالو مخالفینو اته مړې ښودلې او ویلې ده چې تیر شپه د ملاقاري نسیم په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفینو 200 کسیزې ډلې په زرمت ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په ځوابي برید کې د دغو اتو تنو په ګډون لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
قرار معلوماتای کشفی به تعداد 200 نفر یا
دی وای د کشفی معلوماتو لمخې د ملاقاري نسیم په سرګروپي 200 نفر حمله کړې و چې د امنیتي دفاعي ځواکونو له قوي مقاومت سره مخ مخسول او په پایله کې د دوی ډیرش کسان وجلسول او شپېته نور یې ټپیان سول. د ځینو وجلسیو جسدونه چې د جګړې په ډګر کې پاتې وو موږ راوړې دي. شاغلی اوغلو زیاته کړه چې په دې برید کې د ملي اردو دوه سرتیر وژل سوي او درې نور یې ټپیان سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار چارواکي وایي چې د دې ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې نن په یوه چاودنه کې دوه پولیس ټپیان سوي دي. د کندهار د والي سرپرست ویاند عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته ویل دا چاودنه د حضرت جی بابا په سیمه کې پر پولیسو سوي ده. د کندهار یوې امنیتي سرچینې بیا په دې پیښه کې د څلورو پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د دې چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم او مسؤلیت یې هم تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. 215 میوان قلی اردو د هلمند ولایت د ګرمسیر نادالی سنگین مارجی او ګریشک ولسوالیو په سیمو کې د هوایي ځواک او توغندوی په مرسته د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 8 وسلوال طالبان وژل سوي دي او د وسلوالو یو پټنځای یې ویجاړ سوی دی. همدارس د نادالی ولسوالۍ په اړوندو سیمو نری مانده شمالان او چاه انجیر کې د ملي اردو ځواکونو پراخ عملیات دوام لري. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. نن په نیویارک او واشنگټن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو 11م کال پوره سو. امریکایان په دې مناسبت په نیویارک کې د ورلد ټریډ سنټر پر ځای او په واشنگټن ډي سي کې په پینټاګون کې د حملې د ورځې په یاد مراسم جوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د میرمن میلانیا ټرمپ په پنسلوانیا ایالت ته سفر وکړي چیرته چې څلورمه الوتکه وروسته له هغه غورځېدلې وه چې مسافرو له برمتنیونکو څخه د الوتکې د کنټرول ترلاسه کولو هڅې کولې. د سپتمبر په 11مه نیټه شاوخوا 3000 کسان مړه سول. ډیری یې هغه مهال مړه سول چې د ورلد ټریډ سنټر غبرګې ودانۍ ونړېدې. په همدې حال کې 8000 کسان د سږو او نورو ناروغیو باندې اخته سول. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړی چې که د سوریه په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حملې دوام وکړي نو د یوې بشري فاجعې خطر سته. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې په خپاره سوي مطلب کې کړي او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او سوریې جنګي الوتکو په ادلب کې د پراخو پوځي عملیاتو د تیاری په ترڅ کې هوایي حملې بیا پیل کړي دي. اردوغان په دې مطلب کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په ادلب کې یو اقدام وکړي کنه تاوان به یې ټوله نړۍ پرې کوي. اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې تېره اونۍ یې په تهران کې د ایران او روسیې له ولسمشرانو سره وکتل. له دې مخکې د ترکیې د دفاع وزیر هم ویلي و چې په ادلب ولایت کې مځکني او هوایي حملې باید سم دستي بندې سي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې دې اوربند ټینګ سي. مسکو او تهران د سوریې په اوه کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار اسد او ترکیه د حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او د سوریې په شمال کې پوځي حضور لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوه چارواکي د ګرجستان پلازمینې تبلیسي ته روان سوي دي. تمه ده چې د اروپا او یورو ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معین ویس میچل به د ګرجستان له جګپوړو سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له غړیو سره وګوري او همداراز د تبلیسي د 2018 کال په نړیوال کانفرانس کې به ګډون وکړي. د خبرونو پای
تاسو زمون غږله آزادي رادیو اورای روان خبرونه کې اوري چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار شیبه مخکې په کابل کې د روانو انتخاباتو ځین نور مهمه مسلو په اړه خبرې کړې دي. افغان حکومت وی هند ورسره ژمنه کړې ده چې په مختلفو برخو کې به له کابل سره مرستو ته دوام ورکړي. د فراه چارواکي وی ډیر شر به دغلته د سنگړو ځواکونو یو نوې قده د امنیت د ټینګښت په خاطر ځای پر ځای شي.
د فراه په ولایت کې د شپږ سو کسانو تشکیل دلته منظور شي او هغه د خاصې قدې په نامه چې انشاءالله چې د 15 ورځو نه هغې خوا دا کار پیل کیږي.
د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم لرو او دا هم اوري چې د اوبو او برېښنا وزارت وایي برېښنا سربیره پر حکومت د ټول ملت مهمه اړتیا ده او دوی توانېدلي چې خلک او قومي مشران په دې برخه کې مرستې او همکارۍ ته وهڅوي.
خوشبختانه که ما از طریق موسفیدا، از طریق مردم محل، از طریق معززین محل با تا امروز تانستیم مشکلاتی که در شبکه برق وجود میه او را حل کنیم.
در خبروان دوهمه برخه بیا روختیا د ژوند شتمنی یونیس پروگرام تا زنگر شویده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوې پټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته د روانو انتخاباتو ځین نور مهم مسلو په اړه څرګندونې کړې دي. زموږ همکار حدیث پردیس د حکمتیار خبری غونډې ته ورغلی او همدا شیبه د کابل سټوډیو څخه را سره د تلیفون په لیکه ده. پردیس سلام، کده وای چې د ښاغلي حکمتیار په خبرو کې پر کومو مسلو باندې تمرکز شوی او مهمې
مننه مراد صاحب. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې مطبوعاتي ناسته کې په درېو مهمو مسایلو باندې د ښاغلي حکمتیار خبرې ورکړي. لومړۍ مسله د انتخابات وه، دوم د سولې مسله وه، او درېیم چې نن 1 سپتمبر ده د امریکا د حضور او د دوی د لاسته راوړنو په رابطه باندې وبخښئ، د انتخاباتو په رابطه باندې د ښاغلي حکمتیار وختنه دا و چې دوی په هیڅ وجه اجازه نه ورکړي چې د دې خبره تقلبي انتخابات ترسره شي. د ویل یوازې د سیاسي احزاب وختنه دا ده چې په انتخابات کې د بایومټریک سیستم نه استفاده وشي. البته درې چونې کوم مسله کې او د خارجي حکومتیار د معلوماتو پر اساس چې د ولسمشر دغه مسله دوی سره منلې او تمه ده چې دغه میاشت په 15 تاریخ باندې هغه وسایل راورسیږي او په شلم باندې سیاسي احزاب ته پریزنټیشن ولري. خو دوی وایي اوس هم د حکومت دښمنې ته چندان خوشبینه نه دي او باوري نه دي. د سولې په رابطه باندې ښاغلي حکمتیار وویل چې البته په وروستیو کې د سیاسي احزابو چې د اشاره کړې وه چې د طالبانو سره مستقیم د سولې خبرو په رابطه یو پلاوی تا کې دوی ویل چې اسلامي په دغه پلاوی کې شامل نه ده او زیات هم تمه نه لري چې دا د نتیجه ورکړي. او دوی ویل چې طالبان ته غوره داده چې افغان البته بین افغانی خبري غوره کړي، اما دا کوم مهذب یا سیاسي شخصیتونه چې دوی موږ مستقلانه طالبانو سره خبرې کوو دا هم کلی شي نتیجه ونه لري. درېمه مسله یې ولسم سپتمبر پر رابطه ویل چې افریقا په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د جګړې په رابطه باندې دوی چې کوم هدف درلوده د حکمتیار په خبره چې امریکا په افغانستان کې نه هم په پوځي او نه هم په سیاسي ډګر کې دوی لاسته راوړن لرله، نه یو داسې نظام چې هغه واقعا ځواب ویونکی وي، پیاوړی نظام وي، د داسې نظام رامنځته کېدو کې کامیاب نه شو، همداراز د جګړې په خاتمې کې. نو دغه مهم مسایل وو چې حکمتیار ورته اشاره درلوده. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه دوستانو. حدیث پر دې سوچې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نن ورځې د خبري غونډې جزئیات در سره شریکول. ښاغلی حکمتیار د روانو انتخاباتو په اړه ویل دي چې د انتخابات او د رایې ورکونې بهیر باید د بایومټریک پر سیستم د سیستم لمخې وشي، او د نوموړي په خبره ولسمشر ورسره دا موضوع منلې ده. دا هغه موضوع چې د افغانستان سیاسي احزابو هم د انتخاباتو د شفافیت په خاطر غوښتنه کړې ده. ښاغلی حکمتیار ویل دي چې انتخاباتو کې به درغلۍ ونه مني او د امریکا د حضور پړې هم سرګندونه وکړي. پروان خبرونه او د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات ورو او د غراس د خغلی حکمتیار د خبرو پړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغان حکومت وی د هند بهرنیو چارو لوړ دوه ډیپلوماټ کابل ته په خپل سفر کې د خپل هیواد لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د ژمنې په دوام ټینګار وکړ. د جمهوریت ریاست مرستیال وان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې وجهه ګوسله له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې په کابل کې د شاتوت بند جوړیدا د مرستو په اړه خبرې وکړې. په ورته وخت کې جری ریاست وی چې د افغان چارواکو د هند بهرنیو چارو وزارت د مخکخ ډیپلوماټ وجهه ګوسله ترمنز د افغانستان په انتخاباتو د سولې په بهیر او په امنیتی مسایلو خبري شوې دي. زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه در سره تازه جزئیات شریکوي.
بله مراد صاحب، د افغان چارواکو او د هند بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال د خبرو اصلي ټکی سیاسي مسایل، تروریزم سره مبارزه، د سولې پروسه، سیمه ییز همکاري او د انتخاباتو بهیر جوړول. د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسموي چې د هند بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وجی ګوسله نن له غرمې وړاندې له اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل. ښاغلی میسم وایي چې د هند بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال له افغانستان سره بلابلو برخو کې د مرستو په دوام ټینګار وکړ.
موین سیاسي په وزارت خارجه هند تعهد سپورت کې در راستای موفقیت پروسس هول، برگزاری انتخابات و همچنان همکارهای منطقه‌ای، توسعه اقتصادی افغانستان هم در گذشته گام‌هایی را برداشته و پس از این هم به کمک‌هایشان کماکان ادامه می‌دهد.
په ورته وخت کې د جمهوریت ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وایي چې د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند بهرنیو چارو وزیر له سیاسي مرستیال وجی ګوسله سره کتلې دي. ښاغلی مرتضوی ازادي راډیو ته ویل دوه خواوو له تروریزم سره د مبارزې، اقتصادي همکاري او په کابل کې د شاتوت بند جوړیدا په څرنګوالي خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت په کتلو دا ډول سفرونه ډیر زیات مهم دي. د دوی له جملې نظری وایي
با توجه به تحریم های ایالات متحده امریکا بر ایران، افغانستان از این تحریم ها متاثر میشه. بحث گشایش بندر چابهار و خارج شدن این بندر از تحریم های امریکا میتونه برای افغانستان بسیار سودمند باشه و همینطور برای هند میتونه در این ارتباط پیام های مشخص و روشنی را به اداره ایالات متحده امریکا بفرسته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته راځي، او دغه پلاوی به د افغان حکومت له یو پلاوی سره د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره په لوړه کچه خبرې پیل کړي. بل مراد صاحب
ډېره زیاته مننه دوستانو. د رحمت الله افغان نمو واورېدل چې د هند بهرنیو چارو د وزارت مخکښ ډیپلوماټ وجه ګوسله په افغانستان کې له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي او په مختلفو برخو کې له کابل سره د نوي ډیلی د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو
او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
واصل وصال درته د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د پکتیا د سوداګریو صنایعو خونه وایي په دغه ولایت کې د شهدو تولیدات 50% کې زیات شوي دي. د دې ولایت د سوداګریو صنایعو خونې رئیس نصیر المیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې تر دې مهاله په پکتیا کې 2000 تنه شهد تولید شوي دي. ښاغلی المیار وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د شهدو د مچیو سل صندوقونه موجود دي چې ورڅخه به کیفیته شهد ترلاسه او د هیواد زیاتره ولایتونو ته صادرېږي. د نوموړي په خبره له دې لارې په پکتیا ولایت کې 3000 تنو ته د کار زمینه هم مساعده شوې ده. د پکتیا د سوداګریو صنایعو خونې رئیس وایي د پکتیا ولایت د زراعت ریاست سره په ګډې همکاري هڅه کوي څو په دغه ولایت کې د شهدو مچیو ساتنې ته وده ورکړي چې له دې لارې پکتیا کې د شهدو تولیدات تر دې هم زیات شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ خونه په ټول هیواد کې 100 صنعتي پارکونه جوړ کړي. د دغې خونې رئیس مونږ وافق نن ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې دوی پلان لري چې په کابل کې د ښځو لپاره یو صنعتي پارک جوړ کړي او له هغه وروسته یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، هرات او جلال آباد کې هم ورته صنعتي پارکونه رامنځته کړي. اغلی وافق وایي په دغو صنعتي پارکونو کې به د ښځو لخوا لباس، زیورات، وچه میوه، اچار او یو شمېر نور توکي تولیدیږي. د نوموړي په خبره د یو صنعتي پارک په جوړېدو سره به 300 ښځو ته د کار زمینه هم مساعده شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ وړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 6.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 9.5 افغانۍ 15.5 پوله، زر ایراني تومنه 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
اوس هم د سوریې د حالات ور پور اخلو. د سوریې په شمال لویدیځ کې د ناامنیو له کبله یوازې په روانه میاشت کې تر 1000 زیات کسان بې ځای شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو سازمان نن وکړله. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی دو همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، ملګرو ملتونو د سوریې دغه جګړه د په خاص ډول په شمال لویدیځ کې چې کوم جګړه روانه ده څومره جدي او د اندېښنې وړ ګڼلې ده؟
بله، ملګرو ملتونو د سوریې په شمال لویدیځ کې د څه باندې 1000 کسانو د بې ځایه کېدو خبر ورکړ. په همدې حال کې خبرداری ورکړی چې په ادلیب ښار کې د بریدونو پیل به د پیړۍ تر ټولو بد بشري ناورین رامنځته کړي. ادلیب او شاوخوا سیمې د سوریې په خاوره کې هغه لویه برخه ده چې لا هم د وسلوالو یاغیانو په لاس کې ده، خو دغه یاغیان تر محاصرې لاندې دي او د روانې میاشتې له پیله د بشار الاسد حکومت هلته پراخ ځمکني او هم هوایي بریدونه پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې د سپتمبر میاشتې له لومړۍ څخه تر 9 نیټې پورې په ادلیب او ورته نږدې هاما ولایت په ځینو برخو کې 1000 څلور سوه 250 کسان بې ځایه شوي دي. د دغې ادارې ویاند ډیوید سوانسون فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې همدې ناخوالو دوی اندېښمن کړي دي، خو وایي دا مسله له نږدې څاري. ډېری دغه بې ځایه شوي کسان د سوریې شمالي ګاونډ ترکیې پر لور تللي دي. د فرانس پرس خبري اژانس یوه خبریال په ادلیب کې لسګونه بې ځایه شوي کورنۍ لیدلې چې په دې وروستیو ورځو کې د بمونو او جګړو څخه د تېښتې په حال کې د نورو پولو پر لور هم روان ول. په وروستیو ورځو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو چې د روسیې او ایران ملاتړ هم لري پر ادلیب او شاوخوا سیمو یې مرګونی بریدونه کړي دي. د سوریې جګړې له وړاندې تر 350 زره ډېر کسان وژلې او میلیونونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، خو ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې پر ادلیب دغه سخت بریدونه کېدای سي بېساري ناورین رامنځته کړي.
مننه. ادلب چې اوس د ترکیې پولې ته نږدې پروت ولایت دی او ډېری خلک یې د ترکیې په لور خوځېدلي دي. آیا د ترکیې حکومت کوم عکس العمل ښودلی تر اوسه؟
بله، د ترکیې ولسمشر هم د ملګرو ملتونو په څیر خبرداری ورکړی چې که د سوریې سوریه په ایدلب ولایت کې د وسلوال مخالفینو پر ضد دولتي ځواکونو حمله دوام وکړي، نو د وی بشری فاجعه خطر سره. رجب طيب اردوغان دا څرګندونه د وال سټریټ جرنل په ورسپانې په نننۍ غنه کې په یو خبرسي مطلب کې کړی دی. اردوغان په دې مطلب کې ویلي چې نړیوال ټولنه باید په ایدلب کې یو اقدام وکړي، کنه تاوان به ټوله نړۍ پرې کړي. تر دې د مخه د ترکیه دفاع وزیر هم ویلي چې په ایدلب ولایت کې ځکنی او هوایی حمله باید سمدستی بندې سي، او د یغیانو تر ولکې لاندې سیمې دي سیمو کې د اوربان ټینګ سي. اردوغان البته دغه څرګندونه ورسته لاغه کړي چې تیر اونۍ په خپل رجب طیب اردوغان په تهران کې د ایران او روسیې ولسمشرانو سره وکتل او د ایدلب پر موضوع بحث مو وکړ.
ډېر زیات مننه دوستانو. له فریبا ظاهر څخه مو د سوریه د ایدلب خر د وضعیت او په دې خار کې د جګړو د بې ځای شو خلکو د ستونزو په اړه جزئیات واوریدل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د کندهار امنیتي مقامات د دې ولایت په میوند، خاکریز، معروف او ارغستان ولسوالیو کې د و اویا وسلوالو طالبانو او څلورو پولیسو د وشل کېدو او یو درش نورو وسلوالو او نولسو پولیسو د ټپ کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پولیسو ته مرګ ژوبله تیره شپه په مخامخ جګړو او عملیاتو کې اوخته ده. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د امنیت کمانډانی ویان زیاد درانی ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو په میوند ولسوالۍ کې د امنیت ځواکونو پر پوسټو حمله وکړه. د درانی په وینا د وسلوالو طالبانو او امنیت ځواکونو ترمنځ جګړه د سهار تر څلور بجو دوام کړي او د هوایي ځواک په حمله کې چې د ځایي پولیسو مرسته یې کړه، شاوخوا 50 وسلوال وژل شوی او 14 نور ټپیان شوی دي. د درانی په وینا د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور پولیس وژل شوی او 11 نور ټپیان شوی دي. د کندهار د امنیت کمانډانی ویان زیاد درانی دغه راځي چې تیر شپه مهاله وسلوالو طالبانو په خاکریز ولسوالۍ کې د امنیت ځواکونو پر پوسټو حمله کړي. د درانی په وینا دغه جګړه چې تر سهاره دوام کړي، لس وسلوال طالبان وژل شوي، اته پولیس او 15 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. درانه وی لس نور وسلوال د کندهار د معروف او ارغسان ولسوالی پر لوی لار د امنیت ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
و امر دل چې په کندهار کې په زینو ولسوالیو کې تیر شپه په مخامخ جګړو او د غراز د افغان امنیت ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژل شوی او یو شمېر افغان سرتیری هم امر شوی دی. بل ډول ته د فرام نتی مقامات وی چې د دې ولایت د امنیت د ټینګښ لپاره د دوی هڅې ګړندې شوی دی. د دوی په خبره پراتونکو څو ورځې کې په دې ولایت کې د خاصو عملیاتو یا وقته ځای پر ځای شیدا په داسې حال کې چې په دې ورسېو کې د فرا خار د امنیت او د دې ولایت د ولسوالیو په اړه د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. احمد شاه فطرت پر راپور لري.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي دغه ولایت د امنیت پر ټینګولو ټینګار کوي. همدا چارواکي وایي دغه ولایت د شانه تامین او همدا شان چړنیز عملیات د پیلولو په مخه د دوی هلې ځلې روانې دي. د فراه ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال جسیم وایي چې 1400 کسیز ډله په دغه ولایت کې د مجهز وسلو سره دغه ولایت د امنیت تامین لپاره ځای پر ځای کیږي او ډېر ژر به دغه ولایت د امنیت تامین لپاره تسوی عملیات هم پیلوي.
په مسلسل هڅو د ریاست عمومي امنیت ملي د فراه ولایت کې د شپږ سو کسانو تشکیل دلته
منظورش یو غد خاص کده په نامه چې نه سو ووم نمبر کتابه ان شاء الله چې د 15 سرزونه هغه خداکار پیل کیږي دی په ارټیک کال په روان دی برکونه جوړیږي او رسانی سیستم جوړیږي او دا کېدلی شي یو ښه پایل د دې قدم د امر صاحب امنیت وګڼو.
په ورته وخت کې د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر چې تازه په دندې پیل کړی وایي چې فراه ولایت د امنیت تامینول په خاطر به هر ډول هلې ځلو څخه ډاډه ونه کړي. صبغت الله اندرابي د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر وایي چې ډېر ژر په دغه ولایت کې امنیتي تغییرات رامنځته شي.
امروز لزوما از طرف مقامات محترم وزارت امور داخله در صفوف شما میپیوندم، منهیس یک برادر شما از هیچ نوع فداکاری جان فشانی دریغ نخواهم ورزید.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي په داسې حال کې دغه ولایت د امنیت تامین ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه ډېر سوي او یو بیا دې کار فراه اوسیدونکي اندېښمن کړي دي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي برېښنا سربیره پر حکومت د ټول ملت مهم اړتیا ده او دوی توانېدلې چې خلک او قومي مخور لیواله کړي چې د برېښنا د مزو په ساتلو کې برخه واخلي. د دې موضوع جزئیات د خان محمد سین په راپور کې دي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي برېښنا د خلکو، حکومت او هیواد د اړتیاو د پوره کولو، سوکالۍ، پراختیا او پرمختګ یو عمده عامل دی او هسې شوي چې د ستنو او مزو په ساتلو کې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ عام خلک، قومي مخور او د خلکو شوراګانې برخه واخلي. د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی وایي تر اوسه چې په بغلان، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برېښنا ستنې ړنګې او یای مزې پرې شوي، د سیمو د اوسیدونکو، قومي مشرانو او د خلکو د شوراګانو له لارې توانېدلي چې د برېښنا جریان بیرته فعال کړي.
برق خدمات عامه هست، خوشبختانه که ما از طریق
دیوای برېښنا عامه خدمات دي. له نیکه مرغه موږ د سپینګیرو، د سیمې د اوسیدونکو او مخورو له لارې تر ننه توانېدلیو کومې ستونزې چې د برېښنا په شبکه کې رامنځته کېږي حلي. په بغلان او کندوز کې چې په دې اړه د مخالفینو له لورې ستونزې رامنځته شوي، د سیمې د خلکو په مرسته مو حل کړي او ښه غوره لارې هم همدا ده.
دا خبره د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د دوشنبه په ورځ د مزار شریف د ښار دننه د برېښنا د اصلاح او تخنیکي ستونزو د هوارولو په هدف له یوې خصوصي کمپنۍ سره د دغې پروژې د تړون د لاسلیکولو پر مهال وکړه او ویې ویل چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او په تیره شمال کې د برېښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې امنیتي ځواکونو او قومي مشرانو پوره برخه اخیستې ده. د یادونه ده چې په کندوز او بغلان کې د افغان ځواکونو د عملیاتو او د وسلوالو مخالفینو سره د جګړو پر مهال په څو ځلې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برېښنا ستنې غورځول شوي او مزې پرې شوي، خو تر لنډ وخت وروسته د اړوندو حکومتي ارګانونو لخوا بیرته رغول شوي دي. افغان پانګوال وایي د برېښنا نشتون د کورني تولیداتو د کموالي، د بیکارۍ د زیاتېدو او په مجموع کې د اقتصادي ودې د مخنیوي لامل ګرځي. د دغو پانګوالو له ډلې رحمالدین حاجي آغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د برېښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې برخه واخلي.
از مخالفین مسلح حکومت افغانستان و برادرای ما هم خواهش داریم که
د افغان حکومت له وسلوالو مخالفین ورونو هم هیله کوو چې کوم ازیان چې خلک، پانګوالو او سوداګرو ته رسیږي، زما فکر دا د ټولو په زیان تمامیږي. د دې لامل خلک هم متنفر کیږي. له هغو هیله ده چې عامل منفیه پروژو ته ځانګړی پام وکړي.
که څه هم په افغانستان کې دننه د کورنۍ برېښنا د تولید او د بندونو د جوړولو او رغولو لپاره په دې وروستیو کې هسې تیزی شوي، خو دا مهال د دغه هیواد 80% برېښنا له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران نه واردېږي. د اوبو برېښنا وزارت دا هم وایي چې په مجموع کې د افغانستان کورنۍ وارداتي برېښنا د سیستمونو د نیمګړتیاو ناامنیو له امله 10% ضایعات لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ستاسی پیغام، ستاسی غاک.
زه خالد لوګر نازمه د مسعود راس فلمان زی د جهادی رهبرانو چې په خپل منځ کې مسعود سره و، نو په 20,000 نفر په خپل منځ کې سره مړه کړه. هغه د بی ګناه خلکو ورځ کله لمان دی، دغو ورځ کله ده دا وطني پاچا ته ورسوه چې د دغو ورځ د غریبانو مسکینانو چې له خاورو لاندې سو دی ورځ کله لمان دی. پوغه وخت کې باید دا ورځ منځل شي او چې دوی په خپل منځ کې جنگ نه وای کړای او بس وره د مجاهدینو سمرته ورسول دي. سمره پای صوبه سرور آخر نتیجه داغ اساسی واسم وینه تویگی.
یار محمد کوچیم د غزنی ولایت د خوجمری ولسوالۍ سره تاثیر په تماس یم. ورور جان زموږ دغه ستونزه د موږ کوچیان ول غزنی څخه حرکت وکړ تر کندهاره پورې اره پوسټه د کابل کنده تر لوی لار باندې اره پوسټه زموږ څخه زر پاکستانی کلداري 500 پاکستانی کلداري غواړي. د حکومت څخه هیله کوم چې دغه پولیس له دندې څخه لرې کړي، لا یې جدي څارنه وکړي. ورور جان موږ غریبان خلک یو، وچکالۍ ځپلي باید یا بل او د غزنی د لوړپوړو چارواکو تر غوږونو پورې دا پیغام ورورسوي.
زکه هلمند ولایم د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه موږ دلته داسې ستونزه لرو د طالبانو او د حکومت تر مابین چې کومه جګړه دلته رواني اکثره وخت د شپې مهال ومشلي، نو زیات زیات تلفاتې و ملکي کسانو ته رسېږي. موږ دغه هیله لرو په دغو خلکو باندې هېڅ وکم سر نه ګرځوي. خدای دې وکړي د چا په کور کې یو بم هوان مشلي، دوه هوانونه مشلي، د دې طرفو د ا طرف څخه ملکي خلک ډېر زپتېږي. نو موږ دا هیله وارزو لرو چې په دغه لوړ پوړي چارواکي خبر شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د خبرونه دوهمه برخه روختیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو اوس له ملالۍ بشیر څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو قومندانۍ چارواکي وایي ځواکونه یې تېره شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د چوڼۍ په سیمه کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار چارواکي وایي چې د دې ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې نن په یوه چاودنه کې دوه پولیس ټپیان سوي دي. 215 میوند قلی اردو د هلمند ولایت د ګرمسیر، نادالی، سنگین، مارجی او ګرشک ولسوالیو په سیمو کې د هوایي ځواک او توغندیو په مرسته د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. نن په نیویارک او واشنگتن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو 11م کال پوراسو. امریکایان په دې مناسبت په نیویارک کې د ورلد ټریډ سنټر پر ځای او په واشنگتن ډي سي کې په پینټاګون کې د حملې د ورځې په یاد مراسم جوړوي. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړی چې که د سوریه په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حملې دوام وکړي، نو د یوې بشري فاجعې خطر شته. د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت دوه چارواکي د ګرجستان پلازمینې تبلیسی ته روان سوي دي. روسیه د ګاونډیو چین او منګولیا د سرتیرو په ګډون د زرګونو ځواکونو تر ټولو پراخ نظامي تمرینونه پیل کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز، روزتان بخیر. به برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی مفرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه روی تکلیف میده، اچ پایلوری یا بعض مشکلات دیگر که میده داره در مورد از او صحبت میکنیم و دکتر صیب حسام الدین حسام، متخصص امراض داخله، مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از او یک گزارش تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. میده عضو میانخالی، عضلاتی و هضمی از لوله گوارش است که لوبیا شکل میباشد و غذا پس از عبور از میری وارد میده می شود. غذا در میده به ذرات کوچک خورد می شود تا غذا بتواند در روده باریک جذب شود. در طول روز حدود 2-3 لیتر اسید در میده ترشح می شود. دکتران متخصص می گویند که بیشترین عامل دردهای میده میکروب اچ پایلوری است که از طریق آب و غذای ملوث فرد مبتلا می گردد. دکتر عبدالرزاق متخصص داخلی عمومی در رابطه به اینکه یک فرد چگونه به میده دردی مبتلا می شود می گوید.
بیشترین اسباب التهاب میده و زخم میده را یک میکروب است به نام اچ پایلوری که تقریبا در حدود 90% اسباب التهاب و زخم میده را تشکیل میده و همچنان یک تعداد فاکتورهای دیگه است که هم باعث افزایش اسید و یا تیزاب میده میشه و من جمله دواهای درد است، مثلا دوای دیکلوفیناک و بروفین و پایرکسیکام و که در بازار سودا میشه، الکل و همچنان یک تعداد مواد که ترکیبش مواد نایتریتی باشه او است، سیگرت میشه که تکالیف روانی که باعث از افزایش تیزاب معده میشه که منجر به بالاخره به التهاب و زخم معده میشه.
دکتر عبدالرزاق میگوید استفاده از الکل سیگرت نیز سبب دردهای معده از جمله التهاب معده، زخم معده، سوی هاضمه، بلند رفتن اسید معده و خونریزی معده نزد افراد میگردد. با گفته وی افراد بیشتر از سن 18 الی 40 سال به تکالیف معده مبتلا میشوند و تکالیف معده نزد اطفال بسیار اندک است. با گفته دکتران متخصص در بیشتر موارد درد معده قابل درمان است، اما در صورت مشاهده درد ناگهانی شدید و طولانی همراه با دفع خون یا سرفه یا استفراغ باید بلافاصله به دکتر مراجعه کنید. دکتر عبدالرزاق در رابطه با راه‌های تداوی دردهای معده چنین میگوید:
زمانی که اگر سببش همین میکروب که به نام اچ پایلوری یاد میشه ای باشه، این تداوی بالخواسته داره. هر کسی مشکل داره پس نزد یک دکتر داخله مراجعه کنه. این میکروب از 10 تا 14 روز یک کورس تداوی داره که بالاخره این میکروب که از بین رفت مشکلات معده برطرف میشه. با کسایی که همچنان مواجه با مشکل معده از غذاهای مخرش مثلا مرچ و دیگر مسالجات و غذاهای بریان شده، شیر، ترکاری خام، چیزایی که باعث از این میشه که اسید و یا تیزاب معده را افرازش بیشتر میشه، از این غذاها جلوگیری.
دکتر عبدالرزاق از مردم میخواهد تا از خوردن دواهای خودسر، غذاهای سرخ شده و تند، سیگرت و الکل خودداری نمایند تا معده آنان به تکالیف مختلف مبتلا نگردد. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدید. میشه ابتدا در رابطه با اینکه معده چیست و در بدن چی کار را انجام میده یک معلومات مختصر بدیم، بعد از سوالای بعدی را مطرح میکنیم.
معده یکی از اعضای سیستم جهاز هضمی است که در جذب دوا غذا و در آماده ساختن برای جذب غذا کمک میکنه و در داخل معده اسیدی است که او در جذب دوا جذب غذا کمک میکنه. و
تشکر دکتر صاحب. یکی میگن یک شخص میده درد میشه، میده درد خانوی مختلف شاید داشته باشه، میشه در سر انواعش که بزنوی که دلیل از اینکه یک شخص چطور میده درد میشه یک دفعه؟
درد میده را و دیگر اعراض میده را در مجموع دسپپسیا به اصطلاح طبی میگن که شامل درد میده است و فلچ بلچینگ است و ارلی ساتایتی یعنی که زود سیری اینا همه اعراض تکلیف معده را نشان میده که
بله. چند نوع تکلیف معده است؟ مثلا یکی از جمله یکی مثلا که میگن اچ پایلوری داره، خود اچ پایلوری چیست؟ چرا به وجود میاد؟ میده
تکلیف معده به چند نوع تقسیم شده که گستروپاتی میگن که دو درد معده میباشه ولی انفلامیشن یا التهاب بوده نمیباشه. گاسترایتیس میگن یک نوع دیگه است و دیگه پپتیک السر دیزیز است و غیر از این تکلیف ها سرطان های معده است که ما تکلیف امراض معده را به می چند گروپ تقسیم کرده میتونیم که علت هایشان مختلف است.
و راجع به اچ پایلوری که اکثریت مردم به او مبتلا میشن از چی به وجود میاد؟ چرا یک تکلیف اچ پایلوری پیدا میشه؟
اچ پایلوری یک نوع میکروب گرام منفی است که در بعض سالهای بسیار طولانی به شکل انسان به شکل هست استفاده میشه به حساب و این یک میکروبی است که زیر غشای مخاطی دیاده میوکیوزا در اینجا نشونمو میکنه و این سبب بالا رفتن اسید معده و بالاخره به سبب بالا رفتن اسید معده میشه.
و دکتر صاحب شما اچ پایلوری را اشاره کردین، اچ پایلوری زمانی که دوا میگیره یک فرد او کدام دوز داره که امور بگیره جور میشه یا متواتر که شخصی که اچ پایلوری داره دوا بخوره؟
رژیم وقتی که ما اچ پایلوری را تشخیص کردیم از طریق های مختلف باید رژیم تداوی خاصی از خود داره که او شامل انتیبیوتیک و دواهای ضد افراز اسید می باشه، پروتون پمپ انهیبیترز میگن، اینا را ما استفاده میکنیم.
و دکتر سبک شنونده را میگیریم، قاری محمد موسی از ولایت غور. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، قاری محمد موسی هستم، خواهر از ولایت غور با شما تماس گرفتم. دکتر صاحب سلام خدمت شما.
تشکر، بر شما هم سلام احترامات.
سوال داشتم همی ما اگر در منطقه هستیم مثلا شاید دوایی تو یعنی عمده پیدا نشه، اگر در تکلیف میده از فضاهای خانگی مثلا از قبیل
شیر یا سایر غذاها که باشه دکتر توصیه کنم کدام غذا بهتر است که تکلیف میده باشه
بله سعدی بیش که کمک کنه. از غذای اصلا تکالیف میده یکی از علتهای درد میده همین غذاهایی که در خانه استفاده میکنیم همین میباشه که شامل مرچ و غذاهای چرب و سرخ شده در روغن سرخ میشه و ترشی و چیزا یا سبب یکی از علتهای عمده تکالیف معده میباشه. اگر ما از غذا از همین غذاها جلوگیری بکنیم غذای ما را مطابق که به معده تکلیف نرسانه ما جور کنیم او خوبتر است. بله و کوشش کنه که انسان غذا را به کم استفاده بکنه و به مقدار کم و به دفعات بیشتر که این هم از تکالیف معده جلوگیری میکنه.
تشکر دکتر سپیک. شنونده دیگه هم داریم. بله سلام علیکم. تماس از این قطع شد. شنونده بعدی رو میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟ از ولایت خوست. بفرمایید سوالتون رو بگوین.
زما سوال حضور شما زیاد دیده دیسه شیطه حکم دلشی در توانج زمان دی میده تیزاب زیاد دیده دی کم دی کنترول که دلشی
تیزاب میده شانزید از چگونه کنترول میشه؟
او رو را دیره منن است سوال نه دی میده دی تیزاب زیادوال اغی علتونه لری چه اغا کمونگ اغا علتونه اغین پریزو کو نو هغه سره هم ډیر حد پورې ستا مشکل ختمی دی شي. مثلا دا ترشی مثلا سره شوی غذاګان او د چرب غذاګان دین پریزو کې سیګریټ نه مثلا کا سیګریټ سو تاسو سکین سیګریټ نه پریزو کې او نور کا وزن دی زیات وی وزن لک کم وکي نو دې سره ستا د تیزابیت د معدې ډېر حده پورې کمېدی شي. دویمه خبره که دې سره باوجود دی نو ښه نه شو نو په دې صورت ډاکټر ته تلل ضروری دی چونکه معده یو مهمه عضو دی د بدن او دا کېدی شي چې که د درد میده د هغه تداوی ونشي نو دا د سبب د پپټیک السر یا د زخم د میده سبب ګرځیدې شي در از مدت یعنی ډیر وخت کا دا هغه نشي نو دا د سرطانونو د سبب هم کېدې شي.
تشکر ډاکټر صاحب. بازم یک شنونده دیگه داریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟ نامتون چی است؟
جاوید احمد هستم از قندر به تماس شدم. امروز شما
جاوید احمد جان بفرمایید سوالتون رو بگید.
اول سلام برای شما و دکتر صاحب تقدیم میکنم. بعد سلام دکتر صاحب محترم، ما میشه تقریبا یگان 8 سال 10 سال میشه به ادبی بسیار ما قبضیت دارم. هر نوع دوا و دکتر چی کردم صحیح نشدم دیگه. همیتر یک بار دمای برای 5 روز برای 10 روز بسیار مرا بازار میکنه، بسیار مرا به تکلیف میسازه.
چند سال هستین برادر؟
تقریبا 41-42.
قبضیت هم یکی از امراض جهاز هضمی است که بسیار مردم از این رنج میبرن. علت عمده قبضیت گرفتن غذاهای پر انرژی و نگرفتن غذاهای فایبردار و مایعات می باشد که اگر ما در صورت ابتدایی اگر بخوایم از می قبضیت جلوگیری بکنیم در غذای خود غذای فایبردار و غذای ترکاری میوه از اینا زیاد استفاده بکنیم و در پالیش مایعات کافی بکریم، غذای پر انرژی شامل برنج، نان خشک، سبوس کم باشه، از او اگر ما غذای خود او را کم بسازیم میتونیم که قبضیت خوبتر چیز بکنیم. و در پالیش تحرکیت باید داشته باشه انسان. اگر امرای از اینا خوب نشد باز به دکتر مراجعه بکنیم دوایی است که باعث رفع قبضیت میشه.
و استفاده از اسپاگول چطور است؟ اسپاگول اکثریت مردم میخورن، او آیا تاثیر داره نداره؟
اسپاگول هم یکی از موادایی است که شکل مواد غذایی گفتم ما میتونیم، چون و این هم یک فایبر است که امو حرکات معده و روده را زیاد میسازه و این باعث رفع قبضیت میشه. دوای خوبتر است تک برای.
تشکر دکتر سبک، شنوندی دیگر میگیریم. بله سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
کاپیسا ولایت به تماس شدم.
از ولایت کاپیسا، بفرمایین سوالتون رو بگوین.
سوال از پختو که سر خبر کنم. ما سوال نگاهی از میدی تکلیف ما هم بیره. با جاک سوزشم که یه دقیقه دقیقه گرم شد چی اخورم مثلا که دقیقه بوی جده هر چیشی بوسیگی هم پریباد لگی ها در چیش اسکم هم پریباد لگی گی بیخی دیه پا تکلیف سره کریم را.
خواه ارو را در ترخه اوبا دست پا خلاک خونه رازی
سحر
او سحر تایم که در ترخه اوبا خو دست ترخه آقا پا خلاک دست نرازی در میده نه دست احساس نکوه
نه نه دقیقا چه نرازی خونو باید کشش که سوزش که بیخی دقیقا بوی چه دقیقا تیلی که در هر چی بوی دقیقا بوی چه لگی که اون مدیر بازا بوی دقیقا چه چه سکمه خو بیخی دقیقا وور چه ورکتش بامده میده و لگی
خورو را ده میده ده تکالیف و علتونه دیر زیاد دی و پده که ده ده چای ده کافی ده دیر استعمال هم ده میده تکالیف سبب گرزه گی که تاسو ده چای اسکل کم ہو که چای شو کافی که تاسو سگرت اسکی نو سگرت نه کم استفاده ہو که غذاگانو که مثلا دا سرشوی غذاگانو دین پریزو که نو انشالله چه ده میده تکالیف نه کمی گستاسو که آقی سرم خینشو نو ده یو داکتر صاحب تا مراجعه ہو که چون که ده میده ده درد علت یا دا یو علت دی د نور د مرض د معده مرزونو نو خ خبره دا ده چې ډاکټر ته مراجعه وکي چې هغه ستاسو معاینه وکي او هغه نه پس د موضوع مناسب دوا تجویز کی تاسو ته.
تشکر ډاکټر صاحب. شلون دی بدیر میگیریم. بله سلام علیکم. ای صداشان فهمیده نداشت، مشکل تکنیکی داشت، تماس بعدی رو میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟ نامتون چیست؟
و علیکم سلام، خورجان استری ماشی سپیر منگل تلفن تو کار خیم دی پختیا ولایت نه په پختو پختنا لرم په پختو زور برو کای او زدی مایدی یو تکلیف لرم چې شین چای اخره ما مایده می دوم راو پرسیږي بی خیز یو تو پرسیږي که هر قسم ګډه اخره ما یعنی کده بی پسې می پسې کوم چای وڅکما خود مایدی سره ډیر پازو بیا بیا می ستاند د ډاکټرونو ته لیست د مایدی ګیس لري د مو مایدی ګیس به چی سره ختم شي یعنی چې شین چای وڅ کومه مو مایده دوم راو پرسیږي چې حد نه جوړ پرسیږي.
اورورا سوکاله نه تاسو
شنوندی بعدی ایران میگیریم یک جا پاسخ بدیم. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلامونه نیکی هیلی احترامات پښتنه مینه لیدا سبتا تو محترم ډاکټر سبتا تخنیکر یو باید جان تاو در آزاد دی آزادی رادیو درنه افریدون کتا فدیشلا بیرو غزور بوای شخ پرونم هری را مننه کوم اول با در ایتی کم تنگی وال دی ورده گولاد دی سید آباد تنگی دارینا رزام پښتنی تا محترم ډاکټر سمنا ایسو پښتنی زما دادی چې اول کې پرز باندې توک اختبی دا باید کوم خوړونه استفاده وکړي او دا مرز په کوم سین کې رامنځته کیږي او دریمه پوښتنه دا چې په هغه لرو پرتو سینو کې زموږ ادوال دي چې هغه کوم هغه ته لاسرسی نشي کولای په خپل کور کې مثلا چې څه کوي هغه ته به د ډاکټر سره پیغام کوي موږ تر په بوته کې.
امی سوال تنه دوباره بگوین، گرفته نشد سوال تنه.
خاصما د نداء صاحب پښتنې مدا وی ما ویل دا ټول چې په دغه مرز باندې په کوم سین کې رامنځته کیږي لومړی پښتنه دوهمه پښتنه دا چې په هغه په دغه مرز د کارته ویل کوم خوړونه استفاده وکړي په هغه لرو پرتو سیمو کې زمون کوم هوادوال دي کوم کلینیک ته هغه لاسرسی نشي کولای د ډاکټر صاحب پیغام بغي ته سوي که ډاکټر صاحب معلومات راکړي.
بسیار زیاد تشکر، سوالای بسیار خوب داشتین، سلامت باشین. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما پاسخ میده.
خب
اول سوال برادر ما را که پیشتر از فکتی هست زنگ زدن از اونا را پاسخ بگوین بعد از
زنگ. خب اورا تکلیف ده میده تکلیفونه که مهمه خبره ده آقای که پریز دی چې کوم غذاګانې چې د معدې ته توان رسېږي او هغې نه پرهیز کول غواړي پرهیز پکار دی. مثلا دا د چای کافی شو سګریټ دا او دا د سره شوي غذاګان نه دوی نه پرهیز وکړي. او کوم او که فرض وکړه څوک وزن زیات لري نو هغه وزن کم کی نو او دې سره د معدې تکلیفونه ډیر حده پورې کمیدی شي.
وای برادر دیگه ما که صحبت کردن گفتن که در کدام سن بیشتر مردم به تکلیف معده دچار میشه، در مناطق دوردست اگر هستن کلینیک دسترسی ندارن باید چی کنن و ای که کدام غذا را باید مصرف کنن؟
تکلیف معده اکثرا از جوانا و بالاتر از اون که از 18 ساله و بالا مردم دچار میشه که علت عمدهش امی در کشور ما امی غذاهای غیر صحی و چای و سیگارت اینا علتای عمدهش هست. در کشورهای دیگر که کسایی که الکل استفاده میکنن یکی از علتای تکالیف معده الکل بوده میتونه. دیگر دواهایی که دواها همش باعث تکالیف معده شده میتوانند که از جمله دواهای درد و دوایی که برای تکلیف معده تکالیف شکر یا امثال از اینا باعث تکالیف معده می شوند.
گفتن در کدام سن کدام غذا را باید بخورن و دسترسی به کلینیک اگه نداشته باشن چی کار باید بکنن؟
در صورتی که در کدام سن گفته؟
بیشتر در کدام سن به این مرض مبتلا میشن؟
زیاد برشان گفتیم
و دیگه کسی که تکلیف میده داره کدام غذا را بس کدام غذا و دیگه که به کلینیک دسترسی نداشته باشن چی باید بکنن؟
کسایی که به کلینیک دسترسی نمیداشته باشن اونا میتونن که دوایی را که به خاطر معده اینا در دواخانه‌های نزدیک قابل دسترس است که شامل دوای پی پی آی میگن کومپرازول چیزا یا میتونن که از اینا استفاده بکنن. دوای آنتی اسید که اینا هم در دسترس بدون تجویز دکتر هم حتی میتونن که از بعضی از اینا استفاده بکنن.
سلامت باشید دکتر صاحب. یک شنونده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم. آخوندزاده صاحب شنونده همیشگی ما، صدایتان یکم قطع وصل میشه. خب بفرمایین سوالتان رو بگوین.
دکتر صاحب محترم سوال می هست این میده که چرکی میشه، وقتی که چرکی میشه یه از چی همی چرک پیدا میشه، چه ری رقم میشه، وقت تبابت شدید چی رقم میشه، چه قدر وقت تبابت داره که چی رقم
باید. فقط دو جز سوالشان گرفته شد، یکی میکروب میده چیست از کجا. شنونده بعدی رو میگیریم. بعد از او سوال آخوندزاده صاحب پاسخ بگوین. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم روح الله هستم، از ایراد مزایم شما شدم، خدمت آقای دکتر صاحب سلام میرسانم.
روح الله جان بسیار خوش آمدین، بگوین سوالتانه.
دکتر ما خواهشم بپرسم، ما خودم مثلا 28 سال سینما تقریبا بعد 20 سال مثلا ما همی ورم میده به دلامی نفق دارم، قبضیت دارم، هر کاری کردم خوب نشدم و دیگه در پالی شالا مثلا التهاب پروستاد اینا دارم ایران بودم. ما خواهشم دکتر صاحب شما یک دوایی چی توصیه کنه بخاطر این پروستادم خوب باشه بخاطر قبضیت میده ایمان سی به ما اگر بکنه.
تشکر رولا جان، تشکر. از طریق رادیو بشنوید. اول سوال آخوندزاده صاحب پاسخ بگوین که گفت میکروب میده چیست، چطور به وجود میاد، برای تداویش چه رقم است؟
میکروب میده که معمولا ما به اچ پایلوری در زبان های عام مردم است که یکی از میکروب هایی است که از طریق غذا و از طریق آب آلوده انتقال میافه و همچنان احتمال اورال که یعنی از طریق اورال دراپلتس که ازی هم میتونه که از یکی به دیگه کس انتقال میافه و زیادتر در فامیلا و در مراکزی که تجمع مردم میباشه دویجا میتونه که باشه و این یک نوع بکتریا است که به صورت دوامدار در چند به سالهای دوامدار در بین انسانها نشونومه میکنه و باعث تکالیف میده و زخم میده هم میشن.
چگونه تداوی میشه؟
این تداوی ازی در اول باید وقایش باید شوه که وقایه ازی فعلا بعضی واکسینا در حال تجربه است که شاید چند سال بعد یا چند وقتی بعد ای در بازار عرضه شوه. در قدم دویم اگر ما حفظ صحه را مراعات بکنیم، آب آلوده را استفاده نکنیم، غذای آلوده استفاده نکنیم، ما از میکروب معده ما جلوگیری کرده میتونیم. تداوی از این تداوی طبی است که شامل بعضی دواها است و خوشبختانه دواهایی که توصیه میشه 80%، 85% قابل تداوی است و با تداوی میکروب میده تکالیف میده هم مرفوع میگرد.
و برادر مروح الله گفتن که 28 سال سن دارن، پندی ورم میده دارن، قبضیت دارن و التهاب پروستات.
حتمی برادر شاید اندوسکوپی کده باشه که در او التهاب میدهش تشخیص شده. در صورتی که التهاب میده تشخیص میشه، در قدم اول تداوی غیر دواییش امیز که از غذاهایی که به معده نقص صدمه میرسانه، از سیگارت او از الکل اگر کسی استفاده میکنه از ود جلوگیری شوه، وزنش اگر زیاد باشه وزن خود کم بسازه. در قدم دوم دوایی که به خاطر التهاب معده است که او از طرف دکتر معالج تجویز میشه که شامل چند گروپ از دوا است که انتی اسید است پی پی آی پروتون پمپ انهیبیتر که هر کدامش مو میکانیزم تاثیرش جداگانه است و بالاخره سبب کاهش افراز معده و بالاخره سبب تداوی التهاب معده میشه.
و گفتن که قبضیت هم دارن مشکل.
قبضیت اکثرا در جوانا یک تکلیف را ما به نام IBS میگیم که Irritable Bowel Syndrome میگن که دو هم یک تعداد جوانای ما باعث یکی از اعراض از این تکلیف قبضیت می باشه و در بعضی جوانای ما اسهالات می باشه و این کدام تکلیف اگر در صورتی که کلونوسکوپی یا معاینات کلونوسکوپی شوه که در او کدام مشکلی نداشته باشه، قبضیتش با دواها و با غذاهای فایبردار و مایعات بیشتر قبضیتش رفع میشه و در غیر از او با دواهای لگزیتیف که بعضی دواهایش در دسترس عام بدون تجویز دکتر هم میتونه که استفاده شوه، از او خاندان دوا میتونه که استفاده بکنه قبضیتش رفع شه.
دکتر صاحب بعضی ها میگن که مثلا خونریزی میده، خونریزی میده چی زمان رخ میده؟ چرا میده خونریزی میکنه؟
خونریزی میده میتونه که یکی از علامای امراض خطرناک میده را باشه،
مثلا سرطان،
که مثلا سرطانای میده، زخم میده که اکتیو پپتیک السر بلیڈنگ به حساب میشته، دیگه از میتونه که از تکالیف جگر که سیروز کبدی میگن از او علایمش باشه.
چی زمان میده خونریزی میکنه؟ در چی سرحد؟
در صورتی که یک تکلیف میده دوامدار باشه که تداوی نشه باعث زخم میده شوه و زخم میده میتونه که امو شیر رگهای خون که در مو قسمت زخم میده باشه میتونه که او خونده شوه و باعث خونریزی میده شوه. و همچنان کسایی که تکالیف سیروز کبدی یا تکالیف جگر داشته باشه دهی هم میتونه که زخم باعث خونریزی میده شوه و این یک ارزیابی از طرف دکتر صورت میگیره، دکتر یک نزدیک، و بعد از او تصمیم گرفته میشه که این منشه همین خونریزی از کجا است و
بازی قابل تداوی است.
بله قابل تداوی تا حد اکثر قابل تداوی است. اگر بر وقت به وقت زمان در یک مرکز صحی رسانده شود قابل تداوی است. اول باید تشخیص شود که از باعث چی خونریزی کرده و با مطابق تشخیص تداوی صورت میگیرد.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت از هفته از رادیو آزادی که شنیدین و دکتر صاحب توصیه خوب بسیار خوب داشتن. امید است که از او استفاده مناسب شوه. و از دکتر صاحب حسام الدین حسام متخصص داخله که در این برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم.
I'm saying.